سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما له اکتوبر میاشتې راهیسې د نجونو د تعلیم د فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان او د ښځو د حقونو د فعالې منیژې صدیقي خپل سر نیول د اندېښنې وړ بللی دي. یوناما پرون په خپله اکس پاڼه کې د خپل سرو نیونو د مخنیوي غوښتنه کړې. د دې ادارې په وینا د کورنیو د کتلو حقوق، د مدافع وکیل لرلو، څارنې او عادلانه محاکمې حقونه باید رعایت شي. طالبان چې تر دې مخکې نور فعالان هم نیولي، زیات وخت د هغو خپل سرو نیونو په باب خبرې نه کوي، خو نیول شوي کسان د توقیف تر تیرولو وروسته خوشي کیږي چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا یوې کمپاینرې سمیرا حمیدي تېره اونۍ هم د طالبانو له حکومته د منیژې صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان څانګه وایي افغانستان دا مهال له سختو بشري ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. د دې ادارې د استازولۍ مشرې کاترین اریز پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه کې لیکلي، هغه څه چې 2040 کال رسېدلی، د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې له خپلو شریکانو لکه سرې میاشتې سره یو ځای د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د 2040 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به هم 15 میلیونه ولکه افغانان کافي خواړهونه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو چې غوږونه یې نه اوري او ستونزې لري، د ناشنوایانو یا کڼو د ملاتړ مؤسسې د فعالیت غوښتنه وکړه. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د ناشنوایانو دغو استازو د طالبانو د اقتصادي وزارت له سرپرست قاري دین محمد حنیف سره په کتنه کې دا غوښتنه مطرح کړې. په دې کتنه کې د بیلابیلو ولایتونو د دغو معلولینو استازو خپلې ستونزې د طالبانو له اقتصادي وزیر سره شریکې کړي. د کڼو نړیوال فدراسیون ته معلوماتو له مخې په نړۍ کې څه باندې 70 میلیونه کسان غوږونه نه اوري چې تر 80% زیاتې په پرمختیایي هیوادونو کې ژوند کوي. دغه کسان د پوهاوي راپوهاوي لپاره په ټوله کې د اشارو له 300 ژبو کار اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د توپوهنې د نوي روزونکي او د 19 کلنو ملي ټیم د نوي سلاکار ټاکل د افغان کرکټ د ودې لپاره مهم بلي. کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي د جنوبي افریقا پخوانی توپوهونکی انډری جورج پاتک، د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي او ګاردن جیم پارسنس د نړیوال جام لپاره د 19 کلنو لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوی. د بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انډریو پټک د ملي لوبډلې سره یو کلن قرارداد ورته ورکړل شو او جیمز پارسن به د 19 کلنو کمره ملي لوبډلې سره فقط په دغه نړیوال جام کې د سلاکار په توګه خپل دنده مخته وړي.
کرکټ بورډ په دې باور دی چې انډریو پټک په کورنی کرکټ کې غوره تجربه لري چې افغانستان ته زیاته ګټه رسیږي. برتانوي اصله ګورډن جیمز پارسنز د انګلستان او جنوبي افریقا په کورنی کرکټ کې ډیر شهرت لري. ناټو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې غواړي شاوخوا 1000 پیټرایټ میزایل رانیسي څو په مرسته متحده هیوادونه وکړای شي خپل قلمرونه لا خوندې کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو کې پر خپل گاونډي هیواد اوکراین خپل هوایي حملې سختې کړي. ناټو په دې باور ده چې د دغو نویو توغندیو رانیول به د اوکراین له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د ناټو د ملاتړ او تدارکاتو ادارې ویلي د پیټرایټ میزایلو پر رانیولو کې د جرمني، هالند، رومانیا او هسپانیا په ګډون د ناټو د غړو هیوادونو د ډلې ملاتړ کړي. دا هغه میزایل دی چې له کروز او بالستیک میزایلو د غراز د دښمن له الوتکو د دفاع لپاره کارول کیږي. او په جاپان کې د وروستۍ زلزلې په نتیجو کې د مړو شمیر 3 او ته زیات شوی او په لسګونو زره کسان له برېښنا او څښاک اوبو بې برخې دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 2 شپېتو ته رسېدلی و. خلکو ته زیات مالي او ځاني زیانونه په ایشاکاوا کې اوښتي دي. د ژغورنې ډلې لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو په ژغورنه او پلټنه بوخت دي. د افغانستان اړوند مسایل به وروسته درواورو، خو اوس ورزو د ایران د پرونیو غبرګو چاودنو راپور ورپسې مرکې ته. په ایران کې دولتي هیات د پرونیو غبرګو چاودنو له کبله نن پنجشنبه عمومي ویر اعلان کړی دی. په پرونیو چاودنو کې د ایران د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو په اساس 15 کسان وژل شوي او 211 نور ټپیان شوي دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 103 تنه ښودل شوی و، خو سره له دې هم د ایران روغتیا وزارت ویره ښودلې چې ښایي د وژل شو کسانو شمیر تر دې زیات شي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې پیښه کې امریکا او اسرائیل لاس نه لري. د نړۍ بیلابیلو رهبرانو د دې پیښې په باب عکس العملونه ښوولي دي. د طالبانو حکومت د دغه راپور تر خپرولو پورې په دې ارتباط څه غبرګون نه دی ښوولی. خو د افغانستان مخکینی جمهور رئیس اشرف غنی په ایران کې د غبرګې چاودنې غندلی او دای د بشر ضد جنایت بللی. اخوا د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم په ایران کې د دغو غبرګو چاودنو او پکې د لسګونو کسانو په وژل کېدو باندې خواشینی ښوولې او ویلي دي چې دا سیمه له کلونو راهیسې د تروریزم قرباني ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په خبري اژانسونو کې په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې له پرونیو غبرګو چاودنو وروسته هرې خوا مړي او ټپیان پراته دي. د ایران په کرمان کې د سپایي پاسداران د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د څلرم تلین په مناسبت په مراسمو کې د چاودنو له کبله د ایران دولتي هیئت نن پنځشنبه په ټول ایران کې عمومي ویر اعلان کړی دی. د کرمان د ولی مرستیال تر دې پیښې وروسته دا پیښه یو تروریستي حمله وبلله او د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ورته د توطیې خطاب کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش دا حمله په سخت غندلې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د حملې د غندلو ترڅنګ په ویلامیه کې ویلي چې د ده په وینا د دغې پیښې عاملان به وپیژندل سي او مجازات کېږي به. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای په ویلامیه کې د دې پیښې د سخت ځواب ورکولو ژمنه کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی تیر شپه په ویلامیه کې دا یو تروریستي عمل او د بشر ضد جنایت بللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د دې پیښې له کبله د ایران له مشرتابه سره خواخوږي ښوولې ده. تاکل سوی و چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پنځشنبه ترکیې ته سفر وکړي خو پرون یې دا سفر لغوه کړ. اروپایي ټولنې هم د ایران په کرمان کې پرونی چاودنې وغندلې او د دې ټولنې د بهرنی سیاست ویان په ویلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه د ایران له خلکو سره خپل پیوستون شي. د روسي رسنیو د راپورونو پر اساس د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې او د ایران له مشرتابه سره خپل خواخوږي ښوولې ده. د ایران د ځینو نورو چارواکو په څیر د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر هم د خواخوږي په یو پیغام کې اسرائیل د دې پیښې عامل بللی دی خو اسرائیل په دې باب څه نه دی ویلي. د ایران ایرنا خبری آژانس وایي لومړی چاودنه د قاسم سلیمانی د قبر په 200 متری او بله په 1 کیلومتری کې سوې ده. دا پیښه داسې وخت کېږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او ایران یې په ملاتړ تورن دی شخړې روانې دي. قاسم سلیمانی په ایران کې د خپل وخت له پیاوړو څیرو و چې په سیمه کې د ایران د پالیسیو عمده طرح ګڼل کېدی. سلیمانی د 2020 د کال د جنوري میاشتې پر درېمه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د متحده ایالاتونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. په 2020 د کال کې د هغه د جنازې په مراسمو کې د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل له کبله لږ تر لږه 65 کسان مړه سوي او تر 200 زیات نور ژوبل سوي وو. په بل تحول کې په لبنان کې د حماس سختریزې ډلې د یو مشر صالح الاروري وژل کېدو غبرګونونه پارولي او په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو ګواښ زیات کړی دی. الاروري او د هغه ځینې ملګري د سه شنبې ماښام د لبنان په مرکز بیروت کې په ظاهره د اسرائیل په هوایي حمله کې ووژل سول. د ایران دفاع وزیر محمد رضا قرایی آشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح هر اوروري وژل کېدل به عواقب ولري.
په ایران کې پرون د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په مناسبت مراسمو کې 214 تر سلو زیات کسان وژلي. د ایران حکومت نن په دغه هیواد کې د دې پیښې له کبله عمومي ماتم اعلان کړی. قاسم سلیمانی په 2020 کال کې د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی دغه چاودنې یوه توطیه بللې او داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ عمدتاً غزه کې له میاشت راهیسې کړکېچ روان دی. زموږ همکار د سیاسي مسایلو لشنونکي او د افغانستان د پخواني رژیم پر مال د دفاع وزارت مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل څخه د مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې وروستیو تحولاتو ته په پام سره په ایران کې دغسې یوه خونړۍ چاودنه څه پیغام ورکوي.
البته په ایران کې چې کومه چاودنه وشوله او د ایران په سیاست کې د القدس او د دې مشر سلیمانی خاص رول درلود او په خاصه د حزب الله سره د حمایت او په سوریه کې نه د القدس رول ډیر زیات مهم و. نو دا په خپل یو نو تهدید ایران لپاره ده. همدارنګ بل کوم پیښه چې په لبنان کې پرونو شولې اسرائیل او د حماس یو لړ پلې چارواکي مرګه. نو دا ټول یو بل سره رابطه لري او تاثیرات خامخا په منطقه باندې او په ایران باندې او د منځنی ختیځ په روسي جګړه باندې دي، ځکه چې د دې ویره شته چې دا جنگ نورم پراخ شي.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په جګړه کې که څه هم ایران په دخالت تورن سوی، خو رسماً د ایران د دخالت په باب څه نه دي ویل سوي. آیا دا حادثه دا جوتوي چې ایران هم دغه کړکیچ ته راکش کیږي؟
دا بله مسله ده چې دیو یو بل تورنکی کنه، خو ایران همدارنګه په یمن کې د حماس سره، د حزب الله سره او په سوریه کې، یعنی په دغه سیمه کې ټول خلیج هیوادونو کې چې کوم کړکیچونه روان دي، ایران رول په دې کې مهم دی. او ایران غواړي چې خپل هغه جیوپولیټکس یا ستراتیژیک اهداف چې په منطقه کې لري نفوذ ولري، او د اسرائیلو د تهدید په مقابل کې یعنی دا ګروپونه تقویه کوي. او اسرائیل هم کوشش کوي چې د ایران په مقابل کې د هر حربی نه که هغه سیاسي ده، نظامي ده او که نورې لارې دي سره مقابله وکړي. البته په امریکا کې هم دوه برخې دي چې کتر څو ایران ته جواب ونه ویل شي نو دغه جګړه به دوام پیدا کوي. اما بیا د امریکا خپل رسمي پالیسي دا ده چې دغه جګړه باید پراخ نه شي، یعنی د غزې نه باید پراخ نه شي حزب الله ته او نورو سیمو ته. نو دا یو مسله ده چې دوی خپل محاسبې لري او هر یو د یو بل په ضد باندې چې څومره امکان لري غواړي چې قوتونه هم خونسای کړي او مخه ونیسي د رشد او د نفوذ.
په ایران کې وروستۍ پیښه او په منځني ختیځ، لبنان، سوریه او نورو هیوادونو کې دا پیښه د افغانستان پر وضعیت تاسو په نظر کوم تاثیر لري؟
طبی خبره ده چې کله په دنیا کې نورو سیمو کې بلخصه لکه په منځني ختیځ کې یا په مرکزی آسیا یا جنوبی آسیا کې بعضی پیخیږي، نو دا د افغانستان مسله د شوا لاندې راولي. او په عین حال کې د دې ډېر احتمال شته چې د نیابتي جګړو لړۍ افغانستان ته ورسیږي، ځکه چې افغانستان د ایران سره سرحد لري او کچېر لبنان او په دغه سیمه کې مشکلات پیدا کیږي، جګړې پراخیږي. نو د دې احتمال شته چې افغانستان هم د دغه نیابتي جګړو قرباني شي او یا تاثیر پی ولري.
شاه محمود میاخیلو د سیاسي او امنیتي مسایلو شنونکي چې د ایران په کرمان کې د خبرګو چاودنو او په ټوله کې په سیمه کې د امنیتي وضعیت د کړکیچنیدو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای افغانستان یو په بل پسې بشری بحران تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې لګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران د بی اسناد افغانانو اخراج روان دي. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینو طبیعي آفتونو هم بشری مرستو ته د خلکو اړتیاوې زیاتې کړې دي. څو نړیوالو ادارو ویلي د دوی مرستې به پر روان میلادي کال کې هم دوام کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وی په افغانستان کې لوړان دي هم بشری وضعیت کړکیچن وو، خو لوی خو سخت جمع روان دي. بل لوري ته بشری بحرانونه هم یو په بل پسې دوام لري. په همدې حل کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او ګڼې افغان کورنۍ تودو سرپناه ته اړتیا لري. دغه ادارې لیکلي چې په دې ژمي کې د بدلون راوستلو لپاره د خپلې ونډې ادا کولو ته دوام ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وایي په افغانستان کې دا مهال 15 میلیونه او 3 لکه کسان کافي خوړه نه لري، یا په بل اصطلاح د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي افغانستان له ګڼو بحرانونو سره لاس او ګریوان دی.
خانواده ها در سراسر کشور کمتر از همیشه آماده زمستان سخت
په ټول افغانستان کې کورنۍ تر بل هر وخت سخت ژمی ته لږ چمتووالی درلود. په داسې حال کې چې ټولې سرچینې ختمې کړې وې. افغانستان په یو او بل پسې د بشري بحران د تجربه کولو په حال کې دی چې په ټول هیواد کې به د خلکو ژوند لا سخت. هرات لا هم له هغو زلزلو زیانمن دی چې ګڼ کلي ویجاړ کړل. د خوړو نړیوال پروګرام د اسرائیلي مرستو رسولو په حال کې دی. خدای کورنۍ اوږدمهاله مرستو اړتیا لري. د دې ترڅنګ هر ورځ په زرګونه هغه افغانان چې په پاکستان کې ژوند کاوه افغانستان ته ستنول کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي روان میلادي کال چې نن یې څلرمه ده، دوی افغانستان ته د طبي وسایلو او واکسینونو په ګډون 40 ټنه بشري مرستې لیږدولې دي. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د 2024 د کال په لومړیو دریو میاشتو کې به هم 15 میلیونه او 100,000 افغانان کافي خواړه ونه لري. د نیمروز د دلارام ولسوالۍ یو اوسیدونکو محمد اسلام همت له ازادي رادیو سره په خبرو کې بیکاری د روان بحران یو عمده علت وباله.
نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکاری لوجه زوريږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې تجوند کوي دا په ډیر زحلمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي. نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم خراب شي او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګه نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني، ځکه په داخل د افغانستان کې ټول خلک د کاری لوجه زوریږي.
د کندهار د معروف ولسوالۍ یو اوسیدونکو چې خپل نومینه د اخیستي ازادي رادیو ته ویلي د بیوازلو په نامه راغلي بشري مرستې د پوینا اړو کسانو ته رسیږي.
دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي، یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستي والا وړي، کین ته خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
د طالبانو حکومت وی پورستوی اونیو کې د گاونډیو هیوادونو شاوخوا 1000 افغان کډوال افغانستان ته ایستل سوی دي. د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وی په تیر یو کال کې یوازې له ایران څخه باندې 1000 افغان کډوال په خپل خوښه افغانستان ته ستانه سوی دي. خو پورستوی کې هم له پاکستان او هم ایران د بی اسناد افغانانو د جبري اخراج لړۍ ګړندې سوی او ویل سوی افغانستان ته د دغه شمیر کسانو ډلې ستنیدل شای بشری بحران لا سخت کړي. دغه کسان چې اکثر یې د ښه ژوند او کار په لټه کډول سوي وو، په داسل کې افغانستان ته ایستل کیږي چې اکثر یې د سرپناه له نشتوالي او بیکاری سره مخامخ دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیباریم هر کلی مکم په کندهار کې د کتابونو نندارتون
کتاب دی چې مشتاست پر مختګ راکی او کتاب دی چې مشتاست سره ملګرتیا
د راتون کې ځوانانو لپاره د تشویقه دوه ډیر ښه بڼه ده.
پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کیسلي کوال ارمان د لنډو کیسو نوې کتاب چاپ شو.
کتاب مې خپلې میرمنې خاطري ارمان ته ډالۍ کړې.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په 2003 کال کې شاوخوا 2500 عنوان کتابونه چاپ شوي.
ښاغلی ډاکټر صادق جړک صاحب شل کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کې شته.
کندهار کې د مسګری صنعت پور کې دوی خوس کوم د مزریو د صنعتکارانو حال هم خسته
انده یو پیزا چکه ګردې ورځو په ګورم لا نوسو ملاو د شاله وی ویناو د باند وین
نور مطالب هم درو کتر پایا را سره. په کندهار کې د کتابونو درې ورځې نندارتون روانه اونې یک شنبه پلانستل شو. دغه نندارتون د ش کتاب ش ژوند تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت د کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري جوړ شو چې د کتابونو د پیرودونکو لپاره تر زر زیاتې جایزې هم پکې ځانګړې شوې. مخکې تر دې چې د دې نندارتون په اړه د کندهار مجلې د مسول مدیر نظر در سره شریک کړم، د دې نندارتون راپور لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی ناملا سمنګانی د یک شنبه په ورځ د ش کتاب ش ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځنی نندارتون د پرانیست په مراسم کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل سوي چې هدف یې د مطالعې دوته د خلکو هڅول دي.
د لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا پخه کړو او محکمه کړو خوی کړو او کتاب همیشه ځان سره په څنګ کې وساتو استفاده ترې وکړو ګټه ترې وکړو نو دا نننۍ ورځ او دا نننۍ نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا راحت ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سنو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیلې جایزې هم ځانګړې سوي دي او هغو کسانو ته د قرکشۍ په اساس ورکول کیږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاءالله او عبدالرازق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
سمو نن ولیدل لیکنه ډیر ښه کار کړی ده او دا د راتلونکو ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډیر ښه بڼه ده د نوي نسل لپاره. یعنی بېخي ښکار ده د ډول کارونه کچیر دی کو دا نور څه ځوانان چې دغه په مطالعه باندې ځانونه بوخت کړي د کتاب اهمیت به ورته معلوم شي د فیسبوک له دې شانو څخه خبره وګرځي.
ډیر مهم دی زه خپل هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم. ملګري برخمن کړي کتابونه څخه کتاب دی چې موږ تاسو پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د پر حکومت ژغ کوم چې پر مسولینو ژغ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه سي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب لورونکی ازادي رادیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې لامل د کتاب لوستنی دود پیکه سوی خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاته ولای سي.
دغه ډول نندارتونونه چې د ځوانانو پر ځوان باندې هم اغیز کولای شي او ځوانان چې مطالعه ته هڅولای شي مطالعه سره ذوق زیاتیږي. کچیر دی د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري نو کتاب چې دی هغه یو شمل ملګری دی او د دې پر ځوان باندې مثبت اغیز کولای شي. بالکل داسې نندارتونونه باید په ټولو شهرونو کې جوړ شي او ځوانانو و مطالعه سره ذوق زیات شي او ځوانانو مطالعه سره باید ذوق زیات شي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
د کندهار د کتابونو په نندارتون کې په زرګونو ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د کندهار مجلې له مسول مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه به واورو چې په خپل هم د نندارتون ته ورغلی وو چې څومره خلک به د درې ورځنی نندارتون ته ورغلی وي.
دا نندارتون چې په کندهار کې دایر شو په لومړي کې خلکو فکر کاوه چې دا به یوازې یو نمایش وي او خلک به دونه لیوالتیا نه شي. خو کله چې د نندارتون پیل شو دا د ادارې د تاکوسو د ادارې د توقعو هم خلاف وو او د دې دکاندارانو او د عامو خلکو د توقعو د ډېر خلاف ډېر خلکو په کې ګډون وکړ. تقریبا یوه سوه شاوخوا یوازې ډالۍ ترتیب شوې وې چې دغه ډالۍ هم ټولې ختمې شوې او د مختلفو سوي خلکو لکه د مکتب هلکان د مدرسې طالبانو هلکان او د راشي عام شایان حتی د ډېر پخه عمر خلک هم په دې کې اشتراک وکړي او په ډېر زیاته پیمانه باندې کتابونه خرڅو. زه په خپله وایي تقریبا تر دې بجې شاوخوا باندې ولدم د ځای داسې حالت ته دا سره رسیدلې و لکه د یو اختر مې نسي داسې یو شکل یې غوره کړی و. نو تقریبا ډېر یو څه مثبت نندارتونو
تاسو ولسه دغه ډالۍ سه اختصاص سوي وي دا ټول خلکو ته ورکړل سي. پیغه خو په دغه راپور کې د ازادي رادیو سره و مو ورېدو پیغه خو ویل سي تر سلو افغانیو کې زیاتې پیسې څوک په کتاب ولګوي بیا هغه ته هم ډالۍ ورکوي. نو اټکل کولای سي چې څومره کتابونه ممکن خرڅ شي وي؟
نو کتابونه تقریبا څنګه چې یو شرط دا و چې دا کتابونه تر سلو افغاني چې کوم راځي ول سي هغه خلکو ته ډالۍ نه نو دا چې خلک دې یو سترسل افغانۍ کم استعمال غاني ودا خلک به شي ډیر وو. خو البته بل څه دا وو چې دا څه هم نو څه هر کتاب باندې غالي وو که یو سړی مثلا د 2000 کتاب باندې غالي وو هغه به دا څه نو څه پر هر کتاب باندې یو غالي وو بل چې د دې ټول څه دا په سر باندې دا یو غالي وو. نو یعنی دا تقریبا شمه د دکاندارانو څخه پوښتنه وکړه، هغوی دا خبره کوله و زموږ د توقع څخه ډېر خلاف سودا یې وشوې. حتی یوه جالبه خبره دا ده چې په اول وخت کې موږ د دکاندارانو سره خبره کوله، هغوی دې ته نه وه اماده چې د خپل دوکان سره مخ یو میز کښېږدي. داسې کله دا نندارتون چې پیل شو، دوی چې دا د خلکو ازدحام ته توجه وکړله، هغوی په خپله خوښه باندې بیا راغلل، د خپلو سوداو په خاطر باندې دا میزونه د هغه سره له هغه تنصیب کړه. نو مطلب دا دی چې سودا یې ډېر وي، الحمدلله.
تاسو چې کله نندارتون ته ورغلئ، څه ډول کتابونه مو تر سترګو شول؟
مختلفو ډولو د مختلفو موضوعګانو کتابونه دوکاندارانو راایستلي وو. دلته یو ظاهري یو سوال د خلکو دا و چې دا ټول دیني کتابونه دي، خو دا دیني کتابونه ځکه ډېر دي چې دلته په افغانستان کې تقریبا بیا خاصه دوکاندار کې دغه د دیني کتابو ډېره سابقه ده. دغه کتابخانې ډېرې مثلا دغه قدیمې وي، او دغه نور کتابونه د مکتب او د پانسون کتابخانې چې دي هغه په مجموع کې کتابخانې هم ډېرې محدودې دي، او بل هغه اکثره د پانسونو سره نږدې وي. نو دلې په دغه کې چې کوم په دې بازار کې چې د کتابتون چې کوم کتابونه دي هغه ډېر محدود دي، نو په دې خاطر باندې د هغو کتابونو هغه اندازه په مجموع کې یو څه کمه ده. نور کتابونه د هرې سره کتابونه وو،
یعنی ادبی کتابونه هم په دې کې ناولونه، داستانونه او د سنور د شعر مجموعه
بل حتی ډیر خرڅېدل. تر نورو اجناس او ادبی کتابونه ډیر، لکه د ډیر فرهنګ د ځوانانو د مکتبو خلک ډیر وصلي وو، هغه د دوه سره ډیر لیوالتیا.
لیکوال او د کندهار مجلې مسول مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه په مننني په کندهار کې د کتابونو په نندارتون کې د کتاب پلورونکو د اتحادیې د غړي احمد آریوبی په وینا شاخوا لسره کتابونه و پلورل شول. شاغل آریوبی لدینن دارتون څخه آزادی رادیو ته پراستولی پیغام کې خوشی څرګندوي.
د کندهار د اطلاعاتو کلتور ریاست او د کتاب پلورونکو ته د پګډ همکاري درې ورځې نن دارتون جوړ کړی چې د ښه کتاب او ښه ژوند ته نیوال لاندې وو. زموږ مخه دا و چې کتابونه تر خلکو تر لاسو ورسو او ټولنه د کتاب سره آشنا کړو. نو په دې نن دارتون کې تقریبا 1500 جایزې کلمان، کتابچه، کتابونه، ګلاسونه او بایسکل شودل سی و. د خلکو د تشویق په مخه تقریبا 100,000 بیلابل کتابونه موږ نندارین ته وړاندې کړل، او تر سلو ډیرو کتاب پروشانو په دې کې ګډون کړی وو. تقریبا 10,000 په شاوخوا کې کتابونه خرڅول او ډیره ښه نتیجه یې ورکړل. نو زموږ کوشش دا دی چې داسې نور نندارتونونه هم جوړ شي، او د ولس او د دې ټولنې په ګټه تمام سیم.
لشغلی اړیو به څه په مننني لې خبرتیا ورستم په کابل کې د لندو کیسو د وی ټولګي ل چاپېدو خبرو، او د دې مجموعه د لیکوال نظر د سر شریکو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل ازادي رادیو.
د بشرم په نوم د کسلیکوال نصرت ارمان د لندو کیسو مجموعه په 112 مخونو کې په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي چاپ کړه. د شغل ارمان تر دې مخکې د لندو کیسو درې ټولګي خبري شوې دي. خدای وای چې په نوې کتاب کې کیسې په احتیاط راچنل دي. څنګه له دوی څخه به وور
په دې کتاب کې زما د 13 کلونو شل لنډي کیسې دي. په دې کلونو کې ما ډېری کیسې لیکلې وي، خو کتاب ته مې تر یوازې هغه کیسې غوړه کړې چې په خوالي ډاډوم. دا کار مې ځکه وکړ چې د لنډو کیسو لمړنې او دریو چاپ شویو کتابونو کې د ډیرو کیسو په چاپ وروسته پښیمانه شوم. کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالې کړې، او دلیل یې دا دی چې هغې له کیسو سره زما پیکه شوې او سسته شوې اړیکه بیرته تازه او کلکه کړه. کتاب مې له چاپ نه مخکې سو ښاغلو ته لیږلې وو، خو د سریزو د لیکلو پر ځای مې ترې دا غوښتنه وکړه چې یوازې هغه کیسې را په نخه کړي چې کمزورې، بې خوند او بې پند وي، چې زه یې له کتابه وباسم. د دې کیسو توپیر زما له مخکنیو کیسو سره دا دی چې د مرګونو او ماتو کیسې نه دي، د ژوند او کامیابیو کیسې دي. که درد خودل شوی نو خوخی ته در رسیدو هله به هم ور سره وی که کومه کیسه پستونځه لیکل شوی د هواری لارې هم په ګوته شوی لستون کینه نه هله کوي حتمن ورته یا خونور کوي یا پنور کوي یا د دمې سبب ګرځي وی هم ورته د فکر د بدلی دو
د بشرمه پونوم د نصرت ارمان د لنډ کیسو مجموعه په کابل کې چاپ شو اوس په د یو پخوانی کتاب پان راوړو د بریا ارواپوهنه دا کتاب د مصطفی صفاش باړه او تالیف دی چې د ژورنالیزم په هنجي محصل حمید الله سمیم لوستای دی ل دوی په واورو چې په دې کتاب کې څه دی
په کې د ژوند مختلف اړخونو ته د ارواپوهنیز نظر کتنه شوې ده او د هغه اړوند معلومات او لیکنې شوې دي د ژوند لپاره مثبت ټکي راټول شوې دي د ژوند لارښوونې د ژوند لپاره هغه د ورته نظرونه راټول شوې دي مثبت فکرونه او نوي فکرونه دا وړاندې